Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړل چې یو افغان یې په دې تور نیولې دی چې ګواښ کړی و چې په تگزاس کې یو ودانۍ په بم الوزوي. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت مرستیال وزیر تریشا مکلافلن د شنبې په ورځ په خپل اکسپانا د غکس محمد داود الکوزی معرفي کړ او ویل چې نوموړي په ټیک ټاک کې یو ویډیو کې ګواښ کړی چې د یو بم په جوړولو سره د تگزاس فورت ورث سیمه کې یو ودانۍ الوزوي. مکلافلن زیاته کړه چې د افغان وګړي د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ او یو ورځ مخکې لدی چې یو بل افغان واشنگتن کې د ملي ګارد په دوه غړو ډزې وکړي د اف بی آی پولیس لخوا نیول شوې دی. تریشا مکلافلن نور جزئیات ورنکړل، خو دومره ویل چې محمد داود الکوزی متحدینو ته د خراغلاست د عملیاتو په ترڅ کې امریکا ته انتقال شوی او اوس په تروریستي ګواښ تورن دی. د متحدو ایالاتو حکومت وروسته لدی چې رحمان الله لکنوال تیره چهارشنبه د ملي ګارد په دوه عسکرو د برید په تور ونیول شو، افغانانو ته ویزه ورکول ودرول. په افغانستان کې د طالبان حکومت خبر ورکوي چې په هلمند کې د پاکستان د قاچاقي اموالو یو کاروان کشف او ضبط کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته په خپله اکسپانه کې ولیکل چې د دیرشو موټرو دغه کاروان چې د پاکستان تجارتي اموال پکې بار وو او افغانستان ته قاچاقي راوختی وو، د هلمند په بارامچی او ګرمسیر ولسوالیو کې توقیف شو. مجاهد وایي چې د دغه پیښې په ارتباط دوه شپېته کسه هم نیول شوي دي. مجاهد زیاتوي چې درمل، کیلې، لیمو، جامې، اوړه، غوړي او ځینې نور اقلام په دغو قاچاقي موادو کې شامل وو. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. د طالبان حکومت یو ښځه او یو نارینه له کوره د تیښتې او اخلاقي فساد په تور په درو وهلې دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د شنبې په ورځ وویل چې دغه دوه کسان د روی دوآب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم په اساس له شلو تر دیرشو دورې وهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې دغه ښځه او نارینه تر دوو کلونو په تنفیزي حبس هم محکوم شوي دي. ستره محکمه دغه راز وایي چې یو بل کس د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د غلا په جرم په درې میاشتې تنفیزي حبس محکوم شوی او په عام محضر کې نه دیرش دورې وهل شوی دی. د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې مجرمانو ته سزا ورکولو پراخ نړیوال غبرګونونه راپارول دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د شریعت د پلي کولو په چوکاټ کې کوي، خو منتقدین وایي تورن کسان د محکمې په جریان کې مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او بدني سزا انساني کرامت سره منافات لري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا باندې د واشنگتن د فشارونو په ترڅ کې د وینزویلا هوایي حریم په بشپړ توګه تړل شوی اعلان کړ. تیره اونۍ وروسته له هغه چې د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې د ناوړه امنیتي وضعیت او د وینزویلا شاوخوا د نظامي فعالیتونو زیاتوالي خبرداري ورکړ، شپږو نړیوالو هوایي شرکتونو په موقتي ډول دغه هیواد ته الوتنې لغوه کړې. د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې خبرداري ورکړی و چې د نظامی فعالیت زیاتوالی کولای شي ملکی الوتکو ته په ټولو ارتفاعاتو کې د وینزویلا د پاسه له تیرېدو نیولې دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د کوزیدو او الوتو په محل احتمالي ګواښ رامنځته کړي. د شنبې په ورځ ترامپ په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړ چې وینزویلا او د شاوخوا هوایي حریم یې په بشپړ ډول بند وګڼي. یو ساعت وروسته د وینزویلا حکومت په یوې اعلامیه کې د متحدو ایالاتو د ولسمشر څرګندونې د وینزویلا د ځمکني بشپړتیا په وړاندې استعماري ګواښ او د نړیوال قانون سرغړونه وبلله او وغندلې. او د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې حکومت د فساد تورونو او هیواد د روسیې له بریدونو سره مخ دی د سولې موافقې ته رسیدو لپاره خپلې نړیوالې هڅې ګړندۍ کړې. متحدو ایالاتو ته د مذاکراتو ټیم لیږي او په خپله پاریس ته د سفر پلان لري. ولودیمیر زلنسکی د شنبه په ورځ وویل چې د بایسته سولې او د 2022 کال په فبروري کې د روسي لخوا پیل شوی پشپړی هرکل د پایتر سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې د مذاکراتو ټیم متحدو ایالاتو ته لیږي. هغه وویل چې د پلاوی مشربه د پخوانی دفاع وزیر رستم عمروف لخوا کیږي چې اوس مهال د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا سکرتر او د کیف د مذاکراتو د ټیم غړی دی. د خبرونو پای درنو اړیدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. اروپایي ټولنه یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو په زده کړو ټینګار کوي.
د تحصیل زمینه برابر نشي زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. سپر مختار په افغانستان کې مثلا
متحده ایالاتو افغانانو ته ویزه ورکول درولي.
د امریکا د تصمیم چې دوی ټول کسلرون چې څوک چې دوی دوی دا کسونه زندولی دا څخه دندخنی ورده چه منگل تا لیو نامالون برخیق سره ورل مخاموشی.
پا کابل که ده کبانو ده غوخو بای اوچته شویدی.
گران پوی وزی غریب ساده خوی بیخی پخلم نشی که خسته.
نور مطالب او ریپورتون هم لرو راس را پاتشید. اروپایی ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د ټولنې زیاته کړې ده چې د ټولو لپاره د زده کړو برابرول د یوې باثباته او له تاوتریخوالي پاکې ټولنې او راتلونکې ترلاسه کولو کلي ده. خو له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافی ندی او لعملی اقداماتو پرته د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکې له خطر سره مخ ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اروپای ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو وینجنونو لپاره د زده کړو اړتیا را برسېره کړې ده. د ټولنې د شنبه په ورځ د نومبر په 9 په خپل اکسپانه لیکلي چې د اورنج د ورلد کمپاین کې د افغان ښځو وینجنونو د زده کړو لپاره د اروپای ټولنې پر دوامدار ملاتړ ټینګار کیږي. دا کمپاین هر کال د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن لخوا پیلېږي او موخه یې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په اړه د عامه پوهاوي لوړول، د نړیوالې ټولنې او حکومتونو او ادارو هڅول دي چې د ښځو وینجنونو د ساتنې لپاره عملی قانون پورته کوي. اروپای ټولنې زده کړې د ټولو لپاره د زیانګالي کېدو کمولو او د خورا باثباته او له تاوتریخوالي پاک راتلونکي جوړولو لپاره کلیدي بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د محدودیتونو له امله له تیرو 4 کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو محرومې سوې دي. له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافي نه دي او د عملي او محسوسو اقداماتو نشتوالی د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکي له خطر سره مخ کوي. له لوړو زده کړو یوې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي د شنبه په ورځ د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل:
د تحصیل زمینه برابره نشي زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. سپر مختار به په افغانستان کې مثلا ځکه د یوې مور په واسطه شاطرف ته یو الم نسل ته ښه روزنه ورکول کېږي، تعلیم ورپرخه کېږي، تعلیم زیاتر هڅول کېږي. نو که چېرې د افغان مېرمنې له دې تعلیم څخه بې برخې شي نو دا به یو غټ بحران وي د افغانستان.
یوې بلې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د طالبانو د محدودیتونو له امله له ښوونځي منع سوې ازادي راډیو ته وویل:
افغان
من احساس میکنم که تنها صحبت کردن و دوای زدی وی افغان انجلی په توګه احساس کوم چې واز خبرې کول او کمپاین کافی نه دی او د دې پیغامونو ترڅنګ موږ عملی اقدامات ته هم اړتیا لرو، لکه د افغان انجونو لپاره د ډیرو تحصیلي او مشخصو بورسونو رامنځته کول او د ویزې پروسې باید اسانه کړل سي. د زده کړو د حقونو فعالین هم وایي چې د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت زیاتېدونکي محدودیتونه په افغانستان کې د یو پراخ اوږدمهاله او نه بېلېدونکي ناورین پیل نښه ده. له دې ډلې د زده کړو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
د هر هیواد پرمختګ پوهانه او لوړو تحصیلاتو پورې اړه لري. که یو ملت د پوهې لوړو درجه ته رسېدلی، ملت هوساینې او استقرار ثبات ته رسېږي. متاسفانه په افغانستان کې چې دی ولس او د وګړي د نیمایي برخه پرمخ د پکتبونو د پانتونو دروازې بند دي. طبیعي ده چې د افغانستان د پرمختګ په مقابل کې د ثبات په مقابل کې دا یو ستر خند جوړیږي او دا خند رامنځته کیږي.
طالبانو پر افغانستان له واکمنې دوه راهیسې د نجونو پر زده کړو محدودیت لګولای، خو تل د دوی په حکومت کې د دې موضوع په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. تازه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د قوس په څلورمه ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته، خو نوموړي زیاته کړې چې هیله من دی چې په افغانستان کې به د نجونو د زده کړو په برخه کې بدلونونه رامنځته شي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیتونه له پراخو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په مکرر ډول له دوی د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه شوې ده، خو طالبانو تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او تر اوسه یې په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ټینګار کړی دی چې افغان ښځو ته باید یو ځل بیا په ټولنه کې د ګډون د حق د ترلاسه کولو اجازه ورکړل شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د شپاړس ورځني کمپاین په پنځمه ورځ یوناما پرون په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې هیڅ هیواد د ښځو د انزوا پر مهال پرمختګ نشي کولی. په ورته وخت کې یو شمیر نجونې او میرمنې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله له کار څخه محرومې شوې دي وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د شپاړس ورځني کمپاین په پنځم ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ټینګار کړی چې افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون حق بیرته ترلاسه کړي. نن شنبه د نومبر 9 یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي هغه ټولنې پرمختګ نشي کولای په کومو کې چې خزې د عامه ژوند څخه لرې کیږي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو شپاړس ورځني کمپاین هر کال د نومبر له 15 د ډسمبر تر 13 ترسره کیږي. یو سکه کالیه د یوناما لوري له افغان مرمنو سره ودرېږي په نوم د هشټګ په کارولو ملاتړ کیږي. یوناما په دې اړه په یو بیان کې ویلي کله چې خزي د کاروبار له لارې ګټه ترلاسه نکړي نو کورنۍ بیا لا پسې به وزله کیږي. په همدې حال کې یو شمېر هغه مرمنې چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د بیلابیلو محدودیتونو له امله بېدندې شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. یاسمین چې په کابل کې په یو نا دولتي موسسه کې کار کوي وایي هغه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري. مرسل چی پا اقتصاد وزارت کی دند در لوده اس محل بیکاره ده هم ورته شکایت لری.
مشکلات اقتصادی خودمو فعلا زیاد شده، بعد نظر به این محرومیت های که از کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلا شاید خود خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم، کلا از افغانستان ناامید شدیم.
د خود د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د خود د ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې کنړیواله ټولنه د ستونزو حل کولو ته جدي پام ونه کړي نو د افغانستان د نفوس یو برخه بل منځل اړه شي.
اگر این وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شود، اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش هم میبینیم و با یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند.
د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیل نړیوالو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، داسې مهال چې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته یې د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول عصري زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د دوی په بندیز لګولې. طالبانو د غراز تفریحي پارکونو، خزینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د ښځو په سفر هم بندیز لګولې او د دې ترڅنګ په دوی د حجاب مراد کول جبري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما د نومبر په 25مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو د نړیوالې ورځی او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د شپاړس ورځنی کمپاین په لومړۍ ورځ په یو بیان کې ویلي و چې د تیرو دوو کلونو په اوږدو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخ افغان میرمن او نجونو شمیر سلویخ سلنه زیات شوی او دا چې اوس مهال 14.2 میلیونه خزې خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. په دې بیان کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرستی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د مرستیالي جورجټ ګانیون له قوله راغلي و چې د افغان ښځو لپاره تاوتریخوالی یوازې هغه څه نه دي چې لیدل کیږي او یا اوریدل کیږي، بلکې د دوی د غږونو خاموش کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوي دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزو ورکول ځنډولې دي. د دغه وزارت له لوري په خبر شوی بیان کې راغلی چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. دا وروسته لدې چې د تیر چهارشنبه په ورځ یو افغان تبع د متحدو ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو برید وکړ. د ویزو د ځنډېدو دغه اقدام د اس آی وی ګن کیس لرونکي چې اوسمهال په پاکستان کې میشتي سخت اندېښمن کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د امریکا په واشنگتن ډي سي کې د دې هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي تر حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزی ورکول ځنډولي. د دغه وزارت لوري په خبر شوی بیان کې چې نن شنبه د نومبر 9 د دې وزارت په ایکسپان خبر شوی راغلی چې دا قدم د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. پام دې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویپاڼه په یو بیان کې راغلی چې د روان نومبر 28 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزې ایس آی وی په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزو صادرول ځنډول شوی. خو په بیان کې راغلی چې د روان کال د دسمبر تر 1 لا هم په شرایطو برابر کسان کولای شي د ایس آی وی کیسونو لپاره خپل اسناد جمع کړي. خو د ویزو د ځنډېدو اعلان په پاکستان کې میشت ایس آی وی ګڼ کیس لرونکي اندېښمن کړي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا دې د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت د ایسایوي او افغان کیس لرونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي د امنیتي اندېښنو لامل د غږ د بدلون په شرط نن شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې له خپلې درې کسیزې کورنۍ سره یو ځای د امریکا ویزو ته منتظر دی.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دي د دوی دا کیسونه ځنډولي دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره ور له مخه مخامخ یو او اوس هم لا پسې دی موږ د دې برخلیکۍ کیسه به سره اوږدېږي او باید یو فرد سزا دوی ټول ملت ته ورنه کړه. دا نه اصولي ده او نه قانوني کار ده، ځکه جرم فردي عمل ده او باید فرد ته سزا ورکړل شي.
په همدې هیواد کې او بل میشت د ایسایوي افغان کیس لرونکي هم ورته اندېښنه وښوده او غوښتنه وکړه چې دوی په افغانستان کې د امریکا د موجودیت پر مهال دغه هیواد له سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې په لومړۍ کرښه کې همکاري کړي. دی چې هم نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا په متحده ایالاتو کې چې کوم افغان کس خلک په ډزو باندې ویشتی دي دا یو فردي عمل ده، جزا او سزا که ورکول کېږي هماغه کس ته دې ورکول شي. د هغه په سر باندې د سلګونو زرګونو افغانانو کارونه او کیسونه او چې دي دا باید معطل نه شي. دا
په همدې حال کې په امریکا کې د افغانانو د کډوالۍ ملاتړ سازمان افغان یواک په یو اعلامیه کې د افغانانو په وړاندې د امریکایي ویزو د ورکړې د ځنډولو پریکړه د افغان متحدینو او امریکایي سرتیرو په وړاندې جدي بی عدالتي بللې ده. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې نن د نومبر په 9 خبره کړې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې ایس ای بی پروګرام وتړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا په مستقیم ډول د فدرالي قانون او د محکمې د امر خلاف اقدام دی چې دغه په خبره د نتیجه هغه هدف دی چې 3 پرې کار شوې دی. په دې اعلامیه کې د امریکا د افغان متحدینو د قربانۍ یادونه شوې او پکې راغلي چې دا اقدام قصد دی عمل دی او کانګرس باید سمدستي خپل قانوني واک وکاروي. دا په داسې حال کې چې د تیرې 4 په ورځ د نومبر 20 یو افغان تبعه د متحده ایالاتو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په 2 حمله وکړه چې لامل یې وی سرتیری ورسته په روغتون کې ساور کړه او بل له هم په مرګونی وضعیت کې په روغتون کې بستر دی. امریکایي رسنۍ ویلي شکمن حمله کوونکې رحمان الله لکنوال نومیږي چې په 2021 کال کې دغه هیواد ته استل شوی. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون دغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې د دریمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. پرون د نومبر 28 د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې یو ایس سی آی ایس ویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وسیړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډول شوي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. د امریکا د ملي ګارد په 2 تر برید او د افغان کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ځنډ دا پریکړه داسې محل شوي چې لا هم زرګونه افغانان د پاکستان په ګډون په دریمو هیوادونو کې د امریکایي ویزو په تمشوي سبا کوي. دغه افغانان اوس مهال له پاکستان هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دی وایي چې افغانستان ته ستانه کړل شي حالته ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دی. په دوی کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د تیر جمهوریت حکومت سرتیری خبريالان د بشري حقوقو فعالان او یو شمیر نور شامل دي چې شمیري زرګونه کسانو ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د کبانو د غوښې یو شمیر خوخونکي او کب پلورونکي وایي نن سبا یې بیې لوړې شوې دي. دوی یې لامل پاکستان سره د لارو بندیدل غني. د کبانو یو شمیر افغان سوداګر هم دا خبره کوي او زیاتوي چې لدې عمل دوی ته هم تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم دا موضوع تاییدوي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکي او کپلورونکي ترمنځ د پیرو پلور خبرې اورېدې. د کابل د تایمنیو پروژې د اوسیدونکو زکی شنبه د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو نه اخیستل ځکه په خبرې ډیر ګران وو.
نن مې کبانو ته زړه سوی و. لاړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډیر ګران سوی و. کیلو په 2.5 سوه 3 سوه 4 سوه نو ومې نسوکه اخیستلی. بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې کپلورون کې نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چمال راتله کیلو په 90 روپے 100 روپے مته خمای راته نو کولمې بم پکې نه ولې غړ مې په 120 روپے جاغ نه باندې مې نه و 120 روپے چې د ایران ناراضي نو 400 300 نو دا د یار ورځ ریټ ما بیلی ډیر ګران پری وځي غریب سړی خو بیخي په خپل نشي کې خسته.
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پخه ډول خرڅيږي د هوا په سړی دو سره بازارونه ګرمي کې او خلک کې ډیر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمیر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندي دلتي. له دې ټلې د کبانو سوداګر اختر ګل ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه اوازه وشوله چې 15 شپږشتم باندې ګټ خلاصيږي نو ما مال پر راوچو زخت زیات هغه چې ګټ خلاص نه کاغه مال کې ما تاوان نه وکړم. دې کې 15 لک روپۍ تاوان وکړ. د ما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپم چې دا مې انځه سره خمره واړو.
اختر ګل وای اوس چې لاره بنده ده یوازې له ایران کبان نزی چې ګران دي. لده مو پوښتل چې ولې هم دا پانګونه په افغانستان کې نه کوي. هغه راته په ځواب کې وویل
ولې نه لګو ولې نه لګو چې موږ ته افغانستان کې څوک راکې دوه نظم کاوه زر جریبه 1.5 زر جریبه دام د افغانستان ډیر کم وخت پوری کیږي د ته مونږ ته دلته ډیر ازمکه پکاره د لګ ازمکم نو او بیا د دې میان خپل ازمکه پکاره ده پغې ملکی بندو ولې په خپل ملک
د اختر ګل ته د غختنه او د چا محل په افغانستان کې د کبانو څومره فارمونه شته او څومره کبان پکې تولیدي کی د طالبانو حکومت د کرنې او بولګول او مالداری وزارت ویان غلام محمد کاظم مو وپخت خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو مخکې د روان 31 کال په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د دغه وزارت د ویان په حواله په خپل ویب پاڼه کې لیکلي وو چې په دغه هیواد کې د کبانو 2300 واویا فارمونه شته چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي او په کلنی ډول نږدې 10,000 متریک ټونه کبان تولیدوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی هم شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې افغانستان ته کبان ډېر له پاکستان راتلل چې اوس په خبرې نه راځي خو دا چې په کومه اندازه دا واردات ترې کېدل په دې اړه څه ونه ویل د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي ازادي راډیو سره د مرکه شویو کسانو د خبرو پر بنسټ چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ورسره خبرې شوې او هم د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې د مسؤلانو په خبره د کبانو په ګډون په افغانستان او هم پاکستان کې د خوراکي توکو درملو ساختماني موادو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړه ورکړه کې شامل وو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
دا ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په خوست کې کاروندګر وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د غنیو کښت ښه نتیجه ورکړي او کچېره په داخل کې د بوري او ګړې تولیدي فابریکې جوړې شي نو په دې ځای کې به د غنیو کښت پاملرنه زیاته شي بلخوا د خوست د کرنې ریاست مسؤلان هم د غنیو حاصلات ښه بولي او وایي چې په دې ولایت کې د غنیو کرنه ښه نتیجه ورکوي نور تفصیل په دغه ریپورت کې
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او کچېرې اړوند ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي همدارنګه پانګوال د بوري او غوړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غوړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینه تر کچې ورسیږي دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپل ځمکې غنی کړلې مشال رادیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي موږ په خپل برا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابوري ته آماده دي نو موږ به دین خلاص چې یای پاکستان نه یای بلځ نه یای ازبکستان نه یای تاجکستان نه موږ برارو موږ په خپل په کور دین نه براول رو ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بوري کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې اې دې حاصلات زیات کړي اول زیم چې یو جره منځه کپلی کوم چې کله زو پیګم چې دلته مونږ ته یو څلور ستر چې ګټه لوستر چې نو دوا جره به کوم درې کوم
کاروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه او بو خرڅول دي خو کچېر کاروندګر پوه شي چې د دوی محصولات ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی دوه تنه نورو کاروندګرو سناګل خوري او فضل رحمان چې هغه هم پر خپل ځمکو غنی کړلی وایي
وړه وخه یک بره وخه یک پښوی هر شی عوام ته په تکلیف نه پښوی سہولت پي په صحیح ریټ په ملاويږي صفاس وترا
موږ وړو چې مقصد کنه دی جزونو تلش کی ته جوړه کی اندایا جوړه کی بل بد خالق مصروف آشي په دمنځکو کې نن سبو زمیدارون کنه چې کوم واخ کنه دا غنی دای تکانه پرزونه بای لوړی شي بالکل تکانه دای کنه بیا پیکر کی چوالا دا خو پروس خپل مو تاون وکړو کنه بالکل تبیا د زړنخه کوي چې دای کنه زمیداری ته مخه وکی
بلخوا د کرنې ریاست ځای مسؤلین وای په اوس وخت کې کاروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپل ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 30 هکتار ځمکې غنی کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل کچېرې فابریکې جوړې شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي
افغانان دې ته متوجه شوی دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدنه کې او دې باندې غنی ډیر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړي احتمال شته چې کار خدل ته جوړ شي او هغه به نتیجه ورکړي، او دا رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به ان شاء الله د بری د پاره موږ دومره خام مواد ولرو دومره غنی چې هغه د بری په افریقا هم کامیاب کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرم هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري، ګنی په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شوي تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی، او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدېږي، او ډېره برخه بوره افغانستان